احمد شیبریم. السلام علیکم. د امریکا دفاع وزارت بیان وایي چې افغان ځواکونه د طالبانو په پرتله ډېر پیاوړي او مجهز دي. د جان کربي د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. طالبانو د افغانستان په شمال کې شیخ خان بندر نیولی او پر یو شمېر نورو تجارتي بندرونو یې بریدونه کړي. د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال
دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بېرته پاکستان ته محتاج.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاند د کرونا پر ضد کابل ته د نویو واکسینونو د رسېدو خبر ورکوي.
نن یو شره 15 میلیونه د
خپرونې په وروستیو کې مو له یوه دوکاندار سره خواله کړي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
اکسفام په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. یونیسف وایي په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین په عادلانه ډول خلکو ته ولګول سي. په بنګلادیش کې د یوې فابریکې په اور لګېدنې کې ځینې کسان مړه سوي. د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره وایي روانو جګړو په افغانستان کې د لوږې وضعیت نور هم خراب کړی دی. د دې ادارې راپور وایي هر دقیقه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې 11 کسان د لوږې له کبله مري. اکسفام د لوږې په اړه په هغه راپور کې چې نن جمعه خپور سو ویلي، په نړۍ کې 155 میلیونه کسان د غذایي خوندیتوب له اړخه په بحراني حالت کې ژوند کوي چې د تیر کال په نسبت 40 میلیونه کسان ورزیات سوي دي. راپور وایي په افغانستان کې 14 میلیونه او 2 لکه کسان چې د ټولو وګړو 22% کېږي د لوږې تر ټولو بد حالت کې ژوند کوي. د اکسفام راپور افغانستان دریم هیواد بللی چې د ټولې نړۍ په سطحه غذایي خوندیتوب نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. دغه سازمان نن جمعه وویل د 2021 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د جګړې پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 90% زیاته سوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې یوازې 13 اونۍ لږ تر لږه 65 ملکیان وژل سوي دي. دغه سازمان مخکې هم د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو اړخونو یې د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د روسیې چارواکي او طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د دې ډلې ولکه ټینګول زیات سوي او دا موضوع به د نړۍ امن ته ګواښ نه پېښوي. دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د طالبان یو هیات پرون مسکو ته لاړ او له روسي چارواکو سره یې خبرې وکړې. داسې ښکاري چې روسیه لیواله ده د افغانستان په اړه سیمه ییزو مسایلو کې نور هم دخیلوي. له یوې خوا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل پیل سوي، له بلې خوا په افغانستان کې د جګړې شدت زیات سوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه اعلان وکړ چې د افغانستان او تاجکستان د سرحد 85% برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ډلیز امنیت د تړون سازمان به د تشدد او پرونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. په دغه سازمان کې روسیه، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ارمنستان شامل دي. سرګی لاوروف نن د افغانستان د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه وکړه چې د یو بل په وړاندې له زغمه کار واخلي. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلوال طالبان د کندهار شر تر محبسه نږدې سوي اوازې وبللې. روح الله خان زاده نن په یو ویډیوي پیغام کې د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ.
موږ قویز مریان سره ولاړ دي، هیڅ شی هم نشته. زه له کندهار ولس ته اطمینان ورکوم چې تاسو په ډاډه زړه خپل ژوند کوئ. تر هغه وخته پورې چې موږ ژوندي انشاءالله د دې ښار ته موږ اجازه نه ورکوو چې دا راسې وحشت او دهشت خپور کړي. هیڅ وخت اجازه نه ورکوو.
تر دې مخکې راپورونه ورکول سي و چې وسلوالو طالبانو د کندهار ښار په اومه حوزه کې د پولیسو ځینې پوستې نیولې او جګړه د کندهار ښار د محبس تر ودانۍ رسیدلې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د دوی پوځي عملیات پیل سوي او طالبان یې په میر بازار سیمه کې محاصره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي افغانستان ته د جانسن ان جانسن واکسین 14 لک ډوزه ورسېدل. امریکا په ټوله کې له افغانستان سره د جانسن ان جانسن واکسین د 3 میلیونه ډوزو مرستې ژمنه کړې وه. یونیسف نن په یوه اعلامیه کې ویلي د واکسین لومړی بسته افغان دولت ته سپارل سوې ده. بلخوا د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان د دغو واکسینونو د ساتلو ظرفیتونه لري.
خوشبختانه من هم په مرکز هم په ولایتو کې منظم کول چین سیستم یعنی د سوړ زنجیر سیستم لرو چې دغه واکسینو ساتلو لپاره کافي ځای او کافي کولچین سیستم لرو چې هیڅ مشکل به دې ساتنه کې نه وي.
یونیسف غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین په عادلانه ډول خلکو ته ورکړل شي. د بنگلاديش له پلازمینې ډاکا بهر د تشاک د تولید په یو فابریکا کې اور لګیدنې لږ تر لږه نه څلوېشت کسان مړه کړي دي. د ژغورنې عملیات مخ ته روان دي او اټکل دا دی چې د مړو شمېر شایي تر دې زیات وي. د هاشم د تشاک او خوړو د تولیداتو په پنځه منزله فابریکه کې دغه اور پرون ناوخته پیل شو. دا لا څرګنده نه ده چې د اور لګیدو پر وخت څو کارکوونکي په فابریکه کې وو. په اتریش کې له ریل لارې د یوه ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې څو ماشومان او تنکي ځوانان ټپیان شول. راپورونه وایي پیښه نن هغه وخت وسوه چې سالسبورګ ښار ته نږدې ریل ګاډي له ریل لارې واوښت او سیند ته ولوېد. محلي رسنۍ وایي لږ تر لږه ولس زده کوونکي د خپلې درسي دورې په وروستۍ ورځ په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. د اتریش د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي په ریل ګاډي کې شاوخوا پنځوس کسان وو چې تر طوفاني باد وروسته نسکور شو. او د توکیو د اولمپیک نړیوالو مسابقو تنظیمونکو موافقه وکړه چې په دغو مسابقو کې دي نندارچیانو ته د حضوري ګډون اجازه ورنه کړل سي. دا اقدام وروسته له هغې کې دي چې په جاپان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو وروسته د اضطراري حالت څلورم پړاو نافذ شو. د جاپان د اولمپیک وزیر تامایو ماروکاوا اعلان وکړ چې د توکیو اولمپیک مسابقو ته د نندارچیانو د ګډون د اجازه نه ورکولو پریکړه د حکومتونو له مشرانو، تنظیمونکو او د اولمپیک دغه راز پارا اولمپیک له مسؤلانو سره تر سلا مشورو وروسته وسو. په پام کې ده په توکیو کې د اولمپیک مسابقې د جولای پر درویشتمه یعنی ټیک دوی اونۍ وروسته پیل او د اگست میاشتې تر اتمې نیټې دوام وکړي.
دا سدی رډو ماشمنی خبری مجله په منځنی صف دوله شپش نوی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو قربه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې اوس مهال افغانستان یو مجهز او پیاوړی دفاعي او امنیتي ځواک لري. د دغه وزارت ویان جان کربی وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو په پرتله خورا پیاوړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه طالبانو په ماسکو کې په یوه خبري ناسته کې ادعا وکړه چې د افغانستان د خاورې لویه برخه د دوی تر واک لاندې ده. تفصیل پر راپور کې
په داسې حال کې چې امریکا افغان ځواکونه د تیر په پرتله ځواکمن او پیاوړي بولي، خو طالبان بیا د ګڼ شمېر ولسوالیو د نیولو ادعاوې کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د افغانستان په وخت تېره شپه ناوخته په امریکا کې د یوې خبري ناستې پر مهال رسنیو ته وویل
په تیرو شلو کلونو کې موږ او زموږ متحدینو د ملي امنیت ځواکونو کې د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کړې چې د پام وړ ده. دوی هوایي ځواک لري، یو وړ هوایي ځواک. طالبان هیڅ نه لري. موږ اټکل کوو چې دوی د جنگ په ډګر کې د طالب جنګیالیو په نسبت ډیر ځواکونه لري او دوی عصري وسله هم لري.
کارلی کاربی ویلی لمنده چې د سیمې او گاونډي هیوادونو د افغانستان د ثبات لپاره سره ګډه هڅه وکړي. پینټاګون داسې مهال دا څرګندونه کوي چې تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د خپل ځواکونو د وټلو بهیر به د اگست میاشتې تر یو ډیر سم نیټې پای ته ورسوي. بلخو د افغانستان په اکثر ولایتونو او ولسوالیو کې هم له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وټلو بهیر له پایل سره د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ د خطو زور اخیستای دی. طالبان ادعا کوي چې اوس مهال د افغانستان و اتیا سلنه خاوره د دوی په ولکه کې ده. مسکو ته د دغې ډلې د تللي پلاوي یو غړي سهیل شاهین دوی خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې د ګڼو ولسوالیو د سقوط ادعا وکړه، هغه څه چې حکومت یې تاکتیکي شاتګ بولي.
موږ مخکې له دې چې دلته دې خبري ناستې تر څو د ولسوالیو هغه نوملړ مو ولي چې د تیر وونه یو په ترڅ کې زموږ لاس ته لیدل دي. شمیر عام یو سلسله راوي او ترسيږي. که څه هم په دومره کمه موده کې دا خیشونی نه وي، خو دوی یعنی افغان ځواکونه ټول په ډېرې خوشحالۍ او د طالبانو توګه راځي او له اسلامي امارت سره یو ځای کیږي.
افغان حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي. وړاندې یې ټینګار کړی و چې په تېرو څو اونیو کې څوارلس ولسوالۍ بېرته له طالبانو نیولي او لا هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې ټولې له لاسه وتلې ولسوالۍ بېرته ونیسي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت په اړه یې له ترکي چارواکو سره خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په یوه خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د ترکیې له دفاع وزیر هولوسی آکار سره ټلیفون خبرې کړې او په کابل هوایی ټکر کې د ترکی ځواکونو د مشت کېدو او تنظیماتو په اړه سره موافقه کړې ده. وړاندې امریکا ویلي و چې د دوی د ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته به شپږ زره ترکی ځواکونه د کابل د حامد کرزي په نوم نړیوال هوایی ټکر امنیت به ونیسي. د امریکایي چارواکو د خبرو په اساس د می میاشتې له لومړۍ نیټې تر دې دمه 90% امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي.
په راپور کې مو د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربی په وینا واوریدل چې افغان ځواکونه د طالبانو په پرتله ډیر پیاوړي دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم تیره شپه وویل چې د افغانستان حکومت سقوط نه کوي او د نظام د پایښ لپاره هلته ټول ظرفیتونه شته. افغان حکومت هم همدا خبره کوي که داسې وي طالبانو څرنګه په وروستیو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او تر کله به د دوی دا پرمختګونه دوام کوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال وایي
د افغانستان حکومت له کومو سیمو وتلی دي که مو رسواري پریشي دي دا د طالب د بریا په معنا نه ده. تر ټولو مهم باس حکومتداري ده، خلکو ته د مرستو رسول دي، بشری مرستې دي. دوی یوازې دا شلته بشری مرستې درولې دي، یوازې هلته خدمات قطع شوي دي، یوازې دا شي زیربنا یې له منځه وړې ده او تعمیرونه یې نړولې دي. طالب بله هیڅ برنامه نه ده هلته وړې. تر ټولو مهمه دا ده چې طالب همیشه که تاسې متوجه شوي یاست دوی د افغانستان د خلکو د حاصلاتو پر مهال باندې جګړه کېږي. په ځینو برخو کې به زموږ د مسؤلینو غفلت کړی، په ځینو برخو کې موږ د قوتونو تابع کوو، په ځینو برخو کې به زموږ قوتونه کمي او په مجموع کې انګیرنه دا وشي طالب یوازې د بهرنیانو سره جګړه کوي او طالب د افغانستان د خلکو سره جګړه نه کوي. د افغانستان د نظام په وړاندې باندې د چنګیز ولی برعکس طالب اوس د پاکستان په مستقیم ملاتړ باندې د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جګړه پیل کړې.
مینپال صاحب، تاسو تور پوری کوي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي، کدا سی وي؟ طالبان خو په شمال کې پرمختګونه کړي او هلته ځینې مهم ځایونه لکه شیرخان بندر نیولي، ولې پر تورخم برید نه کوي، ولې پر سپین بولدک حمله نه کوي؟
دا ډېره مهمه مسأله ده. افغانستان تازه د یو هیواد له اړتیا خلاص شوی دی. طالب په همدغه بندرونو باندې شي، هغه ټول هغه بندرونه دي چې د افغانستان حکومت په تیرو شپږو کلونو کې له منځنۍ آسیا او ایران سره پرانیستي دي. دوی غواړي چې همدغه لارې وتلي او افغانستان او د افغانستان خلک بیرته پاکستان ته محتاج کړي. دا بېله دي چې د پاکستان برنامه ونه سي بل څه معنا ورکړي. طالب یې د پاکستان حمایت یو ورځ هم نه مقاومت کولی شي او نه مهمات لري.
که چېرته بیا هم همدا خبره وي نو د افغانستان حکومت حیات د دوه په ځای ول اسلام آباد ته نه ځي.
په اسلام آباد کې خو موږ ډېره هڅه وکړله او د پاکستان سره جلا او د طالبانو سره بیل، ولی د پاکستان هدف دا دی چې بیرته طالب دلته حاکم کړي، بیرته د افغانستان د لویو ښارونو ټلیفونونه یا پېښور او اسلام آباد او کوټې ته وصل کړي او د افغانستان رهبری ټوله د دوی په امر باندې او د دوی کرنایلان او د دوی استخبارات سره مشاورینو وسیدي او د تخپل بریا او المانځي چې نه به پاکستان دغه ارمان ته ورسیدي او نه به طالب.
د افغانستان حکومت چې داسې سخت تورونه په اسلام آباد باندې پوري کوي نو د سولې خبري ولې له طالبانو سره ادامه لري؟
سولې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او حکومت د دې مسولیت لري چې د افغانستان خلکو ته سوله راوړي. پای په سوله کې مرتل ویلې دي چې طالب په د پاکستان سره خپلې اړیکه تعریف کړي، د پاکستان سره د رابطه د دې رهبری شتون هلته باید تعریف کړي، همدارنګه پاکستان باید د طالب سره خپلې رابطه تعریف کړي. مذاکراتو میسته کې پینستل د اعتماد حجت دی چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي موږ د سولې په وړاندې باندې کاڼې نه غورځو، کاڼې نه ږدو. موږ سولې ته هغه سوله شي هغه با عزت او پایداره سوله ده او د څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی ټیدي هغه ته موږ اماده یو. ولې تر څنګ جګړه زموږ مجبوریت او زموږ مسولیت دی چې طالب جګړه کوي، موږ ورسره جګړه وو.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې
دغه افغانانو اندیشنی در سره شریکو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او مؤسسو سره دوی په خوا کار کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ترلاسه کولو لپاره لا هم دغو افغانانو غوښتنې روانې دي چې له امریکا سره یې کار کړی دی. ځینو دغو افغانانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته لاریون کړی او وایي چې باید دغه ویزې ورته ژر تر ژره ورکړل شي. د دغو لاریون کوونکو څو تنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
اوس چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر 90% بشپړ سوی، په کابل کې د امریکا افغان کارکوونکي لا اندېښمن کړي دي. دغو کارکوونکو چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره د امریکا له پوځي او پراختیايي پروژو سره کار کړی دی، د دوی تر تګ وروسته د خپل راتلونکي د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. نن جمعه د آی اس اس په نوم د یو امریکایي دفتر افغان کارکوونکي په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوي وو او د اس آی وی یا کډوالۍ ځانګړي ویزې د پروسې چټک پلي کېدو غوښتنه کوله. د دغلارون کوونکو له ډلې منصور یوسفی او پرویز کاظمی ازادي راډیو ته وویل
اندېښنه مو دا ده چې زموږ یو بل مخ کې یو انتخاب د مولادات په نامه د مزار شریف ښار کې سره ته پرې شو. موږ ډېر اندېښمن یو، موږ ډېر یریږو که دا کابل هم ودی شي یا که موږ بېرته خپل یو جیتا سفر وکړو. د مشکل له کبله موږ د طالبانو چنګل ته ورشو، نو هلته به موږ ژوندي نه پرېږدي.
دوی د اعتقاد د ظرفیت دپاره کار کوي، نو موږ سره مشکلات لري. د پغان سر تعداد زیات دي. زمونږ غوښتنه د امریکې له دولته دا ده چې بعد نظر بس د هغه مشکلات امنیتي چې موږ ته مخکې منګا زمينه مسایب دي چې منګا افغانستان او بس مخکله دي چې یو لسم د سپتمبر بار نه دی افغانستان نو وزي دا تاسو مشکلات په نظر تونسي او زمينه د مواجهه دي ته فراهم کی.
د نغ امریکایي دفتر یو بل افغان کارکونکو محمد سلیم قیامی چې د کابل په یو لری ولسوالۍ کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښ لامله ان لکوره وتلای نسی.
موږ ټول په خطر کې یو او د امریکا ایالات متحدینو دا غوښتنه کوي چې موږ سره د مرسته وکړي او ژوند وژغوري.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبري غونډه کې په سپینه ماڼۍ کې ویلي چې هغه په زرګونه افغانان بچې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو لګواخ سره مخامخ دي او به کولای شي چې په متحده ایالاتو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه چې د جنوري لمیاستې راهیسه چې د ولسمشر په توګه دا پیل کړي، تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. وړاندې د امریکا حکومت ویلي هغو افغان ژباړونکو او کارکونکو چې د امریکا له پوځیانو او حکومت سره یې کار کړی، اتل لزرو کسانو ته باید د کډوالۍ ځانګړي ویزې ورکړي. که څه هم طالبانو د دغو امریکایي دفترونو د افغان کارکونکو د اندېښنو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې له لوري په یو خبره سوې خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استولې وه، راغلي وه چې دوی له دغو کسانو سره کار نه لري او باید د افغان وګړو په توګه خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. په افغانستان کې په کورونا ویروس د ټولو اخته کسانو شمیر 1,300,000 ته نږدې شوی دی او د دې وبا له امله د مړو شویو شمیر تر 15,600 اوښتی دی. نن خبر لرو چې له امریکا د جانسن اند جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین کابل ته انتقالی شي. څومره واکسین به نن کابل ته ورسی شي؟ د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاند میرویس علیزی
د امریکا متحده ایالاتو چې دریم نیمه دوز واکسین د مرستې ژمنه کړې وه، نن به 1.5 میلیونه دوز واکسین هېواد ته راانتقالېږي او په راتلونکي اونۍ کې به دې واکسین ته ډېر سره هم پیل کړي.
دا واکسینونه خو عادتا محفوظ ځایونه غواړي چې هلته وساتل شي. افغانستان دا ظرفیتونه لري چې دا واکسینونه بیا وساتي؟
بله هو خطی که تمایی بک خوشبختانه من هم پر مرکز هم پر ولایتو که منظم کلچین سیستم یعنی دی سور زنجیر سیستم داروم چی دیگه واکسین رو کساتو لپر کافی زره او کافی کلچین سیستم مولارو چی ایک مشکل بایدی کساتو نکنه دی
تروس پوری دیام رختی وزارت دسی اصول تاکلی دی چه لمرای بدا واکسین چا تا ورکوی بیا بیا چا تا ورکوی او کنه تروس پوری پدی برخه که پریکر ندشل
من دی تولینی آسیب پدی رکتا شرطا بدا واکسین تدبیر کن و من آغا خلق چه عمرونه دیر دی یعنی او پینز پانزوز کنون تخی عمرونه دیر دی او یا هم دوامدار مزمین ناروغه لی او در ویستو که واس من دی دا واکسین تدبیر پر در تشامل کرده اگر داده چه دی ماسلین و متعلمین و خصوصا دی متعلمین و کورونوی تبا داغا واکسین تدبیر کیگی او داری پرسنال تبا واکسین تدبیر کیگی دی پانتون و دی مکاتب و او دی اول سمنا ترشفردم سمور دی متعلمون دی مطرحی تبا داغا واکسین تدبیر کیگی سرچنگ داخلی بیزه شوی کسان او آقا کسان تر یو چکر لانده خوزگرمیش تو زینو که دنده تر فرکه بی او یا هم مراجین سرو کردنده دو بیتر داغا واکسین تدبیر کیگی
د افغانستان د امیرختہ د وزارت لویان میرویس علیزی څخه په مننې وړاندې په داسې جرړو پرې خبرې مجله کې واوري چې په نړۍ کې په هر دقیقه کې د کورونا وبا د مړینې تشمیري د هغو کسانو د مړینې شمیره زیاته ده چې له لوشې مري
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی
دا سجرړو ماشمنی خبری مجله په منځنی صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajrado.com کې نیولای شي د sajrado د یو شمېر اوریدونکو سرګندونې لرو تر دې وروسته د اکسفام نړیوالې خیریه مؤسسې د راپور جزئیات تر سره شریکو چې په نړی کې لوږې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې
ستاسو له پیغامونو
کریمه شرحیسی د کونال ولایت د غزی آباد ولسوالۍ ترمنځ ویلا د وسوال طالبانو لخوا تړل شوی ده وسوال طالبانو لخوا په دغه لار کې مایونه ځای پر شوی دي چې عمل یې تر اوسه پورې دیار له سوال څخه غوښتل خپل ژوند ما سره کله لبد مرغه لدغه د شپږ غړي د یو کورنۍ وو نو په دغه مسارق خبرې کوو ورو ده او طالبان حکومت ته دی ورولای او فیدی لای دی چې وکیل حکومت ته ویل شي په خدای کومې نه کار نه کوي ورو ده نو په هغه خبره خبرې کوي دا څه کوي ته اوري شنوي اجازه بخاله یا سوال طالبان کوي حکومت ته ویل دی او ځان خلک یې ورول سوال سره وکي څنګه سره وکي
دا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د اکسفام نړیواله خیریه مؤسسه وی په نړۍ کې د هرې ورځې په هر دقیقه کې یو لس کسان له لوشې مري د مړینې دا شمېره په نړۍ کې تر هغو کسانو لوړه ده چې د کووېډ 19 وبا یې وژني د دې ادارې په وینا افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې وچکالۍ او لوږې سخت ځپلی دی تفصیل په دې راپور کې
د لوګي پاډاکس فارم د جمعې په ورځ په خبره کړې دی ریپورت کې ویلي په نړۍ کې د مهال 1.55 میلیونه وګړي د خړو د نشټوالي له بحران او یا تر دې هم له سخت وضعیت سره مخ دي د شپېره د تیر کال په مقایسه 40 میلیونه زیاتوالی ښيي اکس فارم په خپل ریپورت کې زیاتوي د دې کسانو له درې دوه برخې له دې کبله له لوګي سره مخ دي چې هیوادونه په جګړه یا کړکیچ کې دي په ریپورت کې افغانستان په همدې ډله کې د سر هیواد یاد شوی چیرې چې تر دیار لس میلیونو زیات کسان چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې 200 خبرخه جوړوي د بحران په کچاله لوګي یا تر دې هم لا بتر وسیت سره مخ دي په دې حساب افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد دی چې د خوړو د تامین په برخه کې خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اکسفام دا رپورټ وایي په تیر یو نیم کال کې چې کرونا وبا نړۍ کې پیل شوې، د لوږې له کبله مړینې د دې وایرس په مقایسه ډېرې دي. د رپورټ په وینا په نړۍ کې په متوسط ډول د کرونا وبا له کبله په هره دقیقه کې شاوخوا و کسان مري، خو د لوږې له کبله بیا په هره دقیقه کې د مړینو شمیر تر یو لسو زیات دی. د اکسفام رپورټ زیاتوي روانې جګړې د کرونا له کبله د هیوادونو ځپل شوي اقتصادونه، د اقلیم د بدلون زیاتېدونکی بحران د دې سبب شوي چې په نړۍ کې بېوزلي زیاته شي او په لوږه ځپلو سیمو کې د خوړو کموالی د یو ناورین کچې ته ورسیږي. اکسفام پر هیوادونو ټینګار کړی چې هغه کړکیچونه د پای ته ورسوي چې د لوږې بحران یې رامنځته کړی او داسې شرایط دې رامنځته کړي چې مرستندویه ادارې اړو خلکو ته ورسېدلی شي. رپورټ همدارنګه پر بډایو هیوادونو غږ کړی چې سملاسي او په بشپړه توګه دې د ملګرو ملتونو لخوا د لوږې د کمولو هڅې تمویل کړي. د اکسفام په وینا په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او کرونا وبا له کبله د خوړو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوي چې په یوه لسیزه کې بېساري دي. د دې نړیوال خیریه سازمان په وینا د اقلیم تودیدل د هوا د حالاتو سره تړلي ناورینونه لکه طوفانونه، سیلابونه او وچکالۍ زیاتوي او سختوي. اکسفام زیاتوي افغانستان د دې ټولو یوه بېلګه ده، چیرې چې جګړې، اقلیمي بدلون او د کرونا وبا چې دې سازمان درې ناورینونه بللي سره یوځای شوي او د عامو خلکو لپاره یې د لوږې بحران پراخ کړی. په رپورټ کې وړاندې د افغانستان په اړه ویل شوي دا مهال د کرونا وبا دویمه څپه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو له کبله د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره یوځای شوې، کاروبارونه یې ځپلي، خلک یې بېروزګاره کړي او په یو زیات شمېر انسانان یې له یو ځایه بل ځای ته کډه کېدو ته اړ کړي. له بهرنیو هیوادو څخه د پیسو په حوالو کې د پام وړ کموالی راغلی او همدارنګه وچکالۍ د افغانستان په کلو او بانډو کې د خلکو فصلونه ځپلي. راپور زیاتوي دا وخت افغانستان په نړۍ کې د خوړو د کموالي له کبله دریم هیواد دی او له تیر کال راهیسې دوه میلیونه نور خلک هم پر هغه شمیر زیات شوي چې د شپې لخوا په لوږه ویده کیږي او په څلورو کلونو کې د هغه کسانو شمیر شپږ برابره شوی چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ پرونی د سهار لوو د ماښام تر اوسه منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستی او تر رسیدلې او په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
تنم چه ده؟
حبیب رحمان
چه کرو بار که؟
ده وچه میوه وچه شده دوکان نرم خوز به منزه اولی سوله که
تا سر بخی دیر زیادت میوه دلتا پا دوکان کشتا و نور شاین و مرسره ده داغ میوه دیر وقت لکوم زیر اوڑه
زیرن که هم پیل حل خوز خارس هر اوڑه و ملک شاین و پاینده که هیره دارو شده آزمی ترپای خرید بکن
داغ وچه میوه ده افغانستان ده که ده نور و هیوادون هم ده
اکثریتی افغانستان ده بدم یو دارکم امریکایی و پاکستان
کم زیاد خلق خوخوی؟
وطنی زیاد خلق خوخوی امریکایی لگرزان دی اگر او سکسدی دی نور خیلی اوانی تولیداتی خلق
زیقه دی کمی و خدا
زیقه وطنی خلق
خبال دلتا پا خوست که کم دست نواشتا چه مثلا ام دلتا کیگی ما اوتاس خرفوی؟
یار دست نوا با نوی چه خوست که او کپلی بی نور با دست خواست
چرماز لکم از ایر اولای؟
چرماز هم ده شاری نول مخنه ده پس گرد سلی ده خونه است
خب ده پکتیا و ده پکتیکا و ده خوست منز که چکم اولس فالی ده دلتا هم ده آقا که چرماز که یاسان ده انده گوش میوی تر سنگ ده نور شاینام ور سر را وڑی ده خرچه گی ده نور شاینام؟
او خلی هم
سنگ ده کاربار ده سمون اخی شروع کرده ده
تقریبا ده پینزو میاش روانه ده کلی گذر حال
سوداگر ده دیر وقت سوک دی چی در ترازی؟
والا هو دلار سر خلق دیر می کلیوالم می بس خدای کارم روان ده
ام ده کور کرا یا مشومان او نور کسان ده ده شای طول تری پورا کیگی؟
او انشالله کیگی
مشومان ده درسو نوائی؟
او درسو نوائی سالور پینز مشومان دارم چه یو دو دره مدرسا کیلی یو دره مختب
دو فامل طول غریب هم تقریبا بیت سمروی؟
تو نه نفرایو
ام ده یو دکان لره؟
ازادي راډیو ماشومانی خبری مجله
په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې.